ته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا اف ای او وای چې سږکال په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګان شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخومري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوې یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې دنده څه وه؟
شرایط پر اساس خپل حقوق خرڅ ک کابل ته لاړلو. کابل تم کډه وکړله. څو چې موږ له نوې محیط سره او لوی ښار سره په دې سره په خمرای وړکای ښار دا وو. څو وړکی ښار کې اوسېدلې لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګدې مودې لپاره به کار وم. وروسته لږه مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورم سره کار وکوم.
اټس دا ول کار دی کاوه دي تاسو خپل دنده څه و؟
دغه مؤسسه چې و د مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوه کوم د ګروي قهوره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او انلاین وو. اوس یوازې انلاین داول ده. التم د مشمن د ادبیات برخه کې کار کاوه. په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول. ازبکی، دری او پښتو باندې سمای په پښتو برخه کې کار کاوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکاو طالبان بیا وخت ورسېدل څومره تغییر راغی په ژوند کې دی په دنده کې دی؟
بل شک ډیر تغیرات را وصل. موږ لړی رسوند سره مخامخ کړلو ځکه چې ما د ترات روز لو رسپانې سره همکاري درلودله. ولت مې نه دنده اخیسته و. درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کاوه او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخوانی ځای ته، پلخومري ته راسو او سم دلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېر ستونزې سره مخامخ کړي یاست، اوزګار سوي یاست، اوسې ده په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. درته ویل رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته پلخمري ته راغلو تقریبا درې کاله ز مطلق په کوروم دا ماته ډیره سخت تمام سوله او ما سره ایمانوري خويندې مې څه وې درس ویلې او ما دنده درلودله ورور مې دنده درلودله کله چې موږ بیکاره سولو دا شخص اندې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لوړې درجه کې وم تر څو چې بیا با ډاکټر سره مشوره وکړل ډاکټر ته مراجعه وکړل او زبیرته راخصوم
څه پلان لري دا وضعیت کم د سي دوام او کادي دی لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې ښه وي د کوم څه ترتیبات تیاری دي نیولای دي کوم کار دي کوم مصروفیت
ما تر لیکه دنده درلودل په یو دولتي ښوونځي کې بیا غجنه بیکار سلو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو نو بیا مې د ډیر وخت کې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې وای سره یما او په هغوی سره مصروفه یم فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو نو هلته مصروفه یم یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره
بله تاسو له شعر شاعري نه یادونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکئ
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډېر خوند راکوي یعنې ما روح آرامه کوي لیکنې ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې داسې کوم څه امکان لري
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم
بله ډېر به ښه سي
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه ویخته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې ویخته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې په دې امید باندې چرابه کړې رڼا لاسونه په دې امید باندې چرابا کړې رڼا لاسونه
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
کور ودان تشکر سلامت اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هیوا ته خدمات او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخده وای په اړتیا ویلو للا سوجلو څخه زیات بند شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریخي لارجل ویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغس خه مو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي
اغه یو چپه د فکر کوم چې وای په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه کڅنګ نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک مهال وو داخلي جنگونه و جګړې وي نو موږ د جګړو لامل هرات کډسوی یو په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوستې دي یعنی د 1920 کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت ل ساينسي مزامینو سره او ک نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبيات برخي سره څه سره ملاقه و
1920 کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورده ګان خبريالان چې رغیدله نو د دوی ژغونه د دوی لهجې شخوند راکوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې ومه کله چې دریم دتلمه کله کله به می خپل زنی هغه تمثيلي شان دراپور په شکل زنی شان و مالی کله بیا به می لزان سره ویله زمزمه کول می دکلمه کول می یو ډول خوند راکوه یعنی له کوچنواله څخه می خبريالي شوق و
بله ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې لیراته تاسو را پایل کړلې وروسته بیا چیرې لاړې نور زده کړې مو څرقم سرته ورسولې
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشوی یو خپل ټاټوبې تراغلی یو بیا مینو نور زده کړې د لې په کندهار همشه بل سکی را پایل کړې د لې می تر نه هم ټولګي پرې په مشابه لسه کې زده کړې وکړې لږه څورسته بیا په عینو مینه کې یو بل لسه و هغه بیا ډېر ورسته یې د اقتصادي مشکلات لامل زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوې دي بیا ځلې می شروع کړې دي نو اخر ځل سوه نوی و یو نوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومېنه کې ودلته مې لسم یو لسم سمپونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته ووایه. له دې ځای څخه چې فارغه کېدمه، ښه خبره دا وه چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې وه، په دولسم ټولګیو کې وه، بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی، او دریم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. هماغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړي دي. له هغه څخه وروسته په 2018 کال کې، یعنی د 2018 وروستۍ شېبې وې، 2018 کال راپیلېدی، په دغه وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت راپیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند یې پر پښو تر بلخه مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړئ، اوربند وکړئ، اوروژنه پای ته ورسوئ. نو هماغه ولسي حرکت سره مل سوم، نو پاتون راڅخه سو.
بله، که داره تو وایه چه دی تاسو آغا ولسی عرکت چومره کامیابه و چومره تاسو ارتا امید درلوده، کوم چه چه تاسو سنجولی و اغتا ورسی دی؟
تر دیر پوری ده حرکت بریالی و مج اولس تا روحیه وار کرده چه اولس سکوت مات کرده، اولس باید راپورت سی، زکه اولس پا یو پردی جگره که قربانی ورکوله، اولس پا بمونو که هم قربانی ورکوله، ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي، کوم سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوژو لېږدوي، او کوم سکوت مات کړ نو بیا به تاسو ژوند کوي. هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړ کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي. دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپل منځي مذاکرات کرات وکي، خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې، او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام ړنګ سو، له منځه لاړ. موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن یې پرېښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو، او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د اولس ګټې په پام کې نیول، یا اولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې اولسونه راپاڅېدلي نه وي، غږ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي، او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت، خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، هم یې اولس ته ځای ورکړی، هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي. د اولس نه پې کول، د اولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی، د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د اولس غوښتنو ته یې له بیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي، او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته، تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څم کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت ږغ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده، تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ کامیابیو بندو نو بیا لګړو دوستانو سره یو ځای مو کارت اوږه ورکړه د ملت ژغ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل وواهه بلکې یو شمیر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا دوه دوه نیم کاله عملته د همغه راډیو سرپرستي مې کوله عملته ومه لغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم هیواد پرېږدم
کله راته وایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ سره له دې چې یو مسؤلیت و دې خلکو پر وړاندې او تاسو باید یو دند درلودل دي لپاره چې کورنۍ سر اقتصادي مرسته وکړي څومره دا دې تاسو خپل شاوخوا ته یو تم کار کاوه
لکه چې نوواله څخه مې دا هله و چې زه باید یو خبريال وسم خو چې خبريالي تر اتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبريالي یو مسلک نه دی خبريالي یو مذهب دی زه چې خبريالي تر غلې ما زه د یو مذهب په فکر تر غلې ما یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای شي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سرګه کتل دي نو په دې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېر ترخه تجربې ولیدلې ډېر ووهل سولم ډېر خوش سوم خو له بل نه کومرغه وجدان ته پر نه وجدان فلورل نه دی ما ته مینه ده منلې چا پیسو ته مسترګې نه دي چې کړي د چا زور ته نه مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه جګړ ته ژمن ومه هماغه سي ترننه پرې ژمن پاته سوی ومه او پاره سوی يم او پر اتلونکم چې په دغه برخه کې پاتې ژمه زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سرګنه بلکې د یو مذهب په سر ګورم
تاسو ول چې په دې لار کې تاسو فزیکی برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غوړې په دې خبرې وکړي چې د چاله خوانه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ ځلی شپږ واره پر دې باندې سوی مې چې پر زین راپورونه به میکار کاوه د فساد زین راپورونه به و هغه به داسې و چې ریشه وزرانه تر رسیدلې بیا به ما ته اختاره کول کېدی چې پر دې موضوع کار مکو ما پر هغه موضوع ته کار کاوه نو تیر حکومت چې شپږ واره بنې سویم تر ټولو زیاته موده چې واغه دروش په تشپې یعنی دوی میاشت او درې ورځې زبنې سویم خو بیا می هم ما ته نه منلې همدا می ویلې چې مړکې ژوند خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا کرا سو روستي نظام ته دلته تاسو کار څنګه مخکېته
لکه څو روسته کله چې نظام واوښته د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې باندې سویم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بيخي په شخصي کور کې باندې وم بیرته زما خبري علي و بیرته ژورنالیزم و بیرته راډیو و بیرته دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیدای چې زه یو خبريالي ما
او د غستونزو د غو پیخو چې تاسو ته مخکې راغلل څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سي او ک تاسو له ځان سره ویل چې نه مسلک باید وګرځم دي کې ډېر ستونزې دي څه اتس مو څه فکر مو
شهر زل بنې سوایم لاس ورځې 15 ورځې شل ورځې دروش ورځې ته زه بنې سوایم بیرته راوتلایم د دې څخه ماته معلومه سو چې کزه غدار وای کما غداري کړی وای کزه تورن وای د ثبوت را باندې پروت وای یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامې وای چې زکلونه باندې سم ما به ژورنالیزم پرې شوی دا چې 15 ورځې یا 14 ورځې 15 ورځې باندې کېده معنی دا و چې دلته شخصي غریزه وي شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وي نو لدې سم ماته معلومه ده چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواک منتیا ده که ځواک منتیا نه وای باید زما بند کلونه تر رسیدلې یا کچيري ما درغلي کړې وای می غداري کړې وای څوک پر ما د 10 ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دی له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړی وي بیرته به لکولم ته چې بیا بیا لکولم خوشی کېدم د ماته نور هوټ پیدا کېدی نور می را دی قوی کېدل چې پر سم لار روانه پر سپیشل لار روانه که پر سپیشل لار نو روان بند کېدل نه حکومت نه راکښولې د چ حکومتونو د راکښوي دوی ستاسو خویر لري ستاله کلام ستاله جیبي خویر لري ستاله راپور خویر لري غوی پیریږي چې دا کس ډیر جوړ روان دی ډیر اساسه روان دی نو له دا غسه کسان څخه ویره په کار ده هغوی ما په دې خاطر نه باندې کوي چې زه غلط روانم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي باندې کوي مې چې زه باید پر خپل لاس ونی سم هغه څه باید ما څخه ونه ویل چې زه تر لاسه کوم هغه اسناد او ثبوتونه چې زه لرم دا باید بشانه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یئ؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سرغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم یې شوق دی، هم یې لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خواته نه ځم. همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې شم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنی چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنی دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویین کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې شي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي. همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر وایي، موږ نه تغییروو. له دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړي. ژوند ډیره مننه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است؟ الله مومال او ملګری.
وطن بسو وطن کری دے او مینہ دے زرونو نا بہشوان خپویګم لته غم شریګم لته غم شریګم نفس نشغال تپراشو وای کس په کمل شکر شکرانه باندې مړېګم لته غم شریګم لته غم شریګم ننګ شتنه غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت په مراچو پښتون غریب برباچو لته غم شریګم نفس نشغاله
وطن بسو وطن کی تے قوم نہ دسرو نہ بہ